دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار 5 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 16 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ ستاسو لپاره سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې ورسیږي خبرونه ده. لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم ویلي ترهګرو ته به د دې اجازه ور نه کړل سي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکېچ ډېر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکېچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي. او د امریکا ولسمشر د وسلو د زیات کنټرول او پر خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. اوس بشپړ خبرونه. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف ټینګار کړی چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم په ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. مودی زیاتوي په دې لړ کې پاکستان ته ځانګړي او د اقدام وړ معلومات سپارل شوي دي. دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتره تر هغه وروسته خپور شوی کله چې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نوموړي ته ټلیفون وکړي او د هندي پوځیانو پر وژلو یې غمرازي ورسره څرګنده کړه. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم لخوا خپور شوی بیان وایي چې د ترهګرو ته به د دې اجازه ور نه کړل چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان به د هند لخوا د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس بشپړ پلټنې وکړي. تېر شنبه سهار وختي له پاکستان سره پر پوله د هند په پټانکوټ سیمه کې د دې هیواد پر هوایي پوځي اډې وسلوال برید وسو چې په پایله کې پر شپږو بریدګرو سربیره اووه هندي سرتېري ووژل شول. هند شک لري چې برید د پاکستان میشتي جیش محمد ډلې وسلوالو ترسره کړی دی. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکېچ ډېر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکېچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تېر ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. د ویل
We do hope that the two countries will be able to restore
hila laru che dwaala hewaduna ba zar da khabar watar da lare alike bia waragawi padasi hal ke che pa manzani khatis ke na amnida da islami hewaduno da sazman aw da islami nali tarmanz taqsim da sime da aman aw subat la para kha peigham na lari pakistan ba da islami hewaduno da sazman da yo muhim ghadi aw da saudi aw iran da balgari pa has hasa kawi che da dwaala hewaduno tarmanz fasile کمیکری او وړیکی
شي. نو موري زیاته کړه که څه هم د سعودي او ایران ترمنځ په سیمه کې نیابتي کړکېچ لمدیره هیڅ روان دي، خو د سختدریزي مفکوره او د داعش او نورو ترګر ډلو رامنځته کېدو حالات ډیر زیات کړکېچن کړی دي. سعودي د جنوري پر دوهمه د شیخ نمر النمر په نامه د ویشیا دینی مشر په ګډون 43 کسان اعدام کړل چې هغه ورسته په تهران کې کارجن مظاهره چانو د سعودي سفارت زینو برخه ته اور ورته کړ. تر دې ګام ورسته سعودي له ایران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړې. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار وایي هیله لري چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو مده 2 کاله نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ پریکړه د پاکستان کابینه کوي. په اسلام آباد کې د دې ادارې ویان قیصر افریدي تېر ورځ مشال راډیو ته وویل هغه افغانان چې ځانونه نه رجستر کړي او کارډونه نه لري د دې پروسې برخه نه دي. د نوموړي په وینا اوسمهال 15 لک افغانان په پاکستان کې د کډوالو په توګه ثبت شوي، خو ښایي تر دې زیات کسان پرته له دې چې نومونه ثبت کړي هلته میشت وي. دا په داسې حال کې چې د تیر 2015 کال د ډسمبر پر 1 نیټه په پاکستان کې د اوسېدونکو رجستر شوو افغان کډوالو د اوسېدو مده پای ته رسېدلې ده. په افغانستان کې د هند سفیر امر سنها په مزار شریف کې د دې هیواد پر کنسلګری وسلواله حمله وغندله او دا یې د دواړو هیوادونو د ګډ دشمن کار وباله. نوموړي پرون په مزار شریف کې د خپل کنسلګری تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل داسې حملې د افغانستان او هند پر اړیکو منفي اغېز نشي کولی. د هند حکومت د پیښ پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د مسؤلانه او مسلکي چلند ستاینه کوي. وسلوال کسانو د دوشنبه په ورځ په مزار شریف کې د هند پر کنسلګری وسلواله حمله وکړه چې شاوخوا 15 ساعته دوام وکړ. په حمله کې د هند ډیپلوماټانو یا د کنسلګری کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي چې په هلمند کې یو عسکر وژل شوی او دوه تن نور ژوبل شوي دي. د پینټاګان ویاند پیټر کوک پرون وویل چې د امریکا د پوځ یو عسکر د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې له خپلو افغانو همکارانو سره د روزنې مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل شو او دوه تن نور زخمیان شول. کوک همداراز وویل چې په هلمند کې د روغتیایي کارکوونکو پر دوو هلیکاپټرو هم ډزې شوې چې په پیښه کې د زخمیانو د لېږدولو لپاره ورغلي وه. په دې حمله کې یوازې یو هلیکاپټر زیان رسېدلی دی. په مرجع کې پرون د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي هم زخمیان شوي خو کره شمېره نه ده څرګنده. اوس مهال د امریکا 2000 عسکر په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د وسلو د زیات کنټرول او پر خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې په دې اړه د غلي پاتې کېدو لپاره پلمې باید پای ته ورسیږي. نوموړي څرګنده کړه چې پر وسلو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره له خپل صلاحیت کار اخلي څو دا خبره کانګرس ته ولاړه نسي.
The gun lobby may be holding Congress hostage right now, but
the waslo palabiano ke daise Congress baram takadi ko tol America nis baram takawala mujnus kawala che da waslo da azadi thabaya da win daise bahedal ozgham. د امریکا د کنیټیکټ ایالت په شونځي کې درې کال وړاندې د شل زده کوونکو د وژل کېدو په اړه د خبرو پر مهال د اوباما له سترګو اوښکې راتوی سوې. په امریکا کې هر کال شاوخوا 10,000 کسان د وسلو له لارې د تشدد په پیښو کې وژل کیږي. د لږ تر لږه 4 غیر قانوني کډوالو مړي وروسته له هغه وموندل سول چې کښتۍ یې د مدیترانې په سمندرګي کې ډوبې سوې. دغو کډوالو هڅه کول چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي. ترکی چارواکو پرون وویل چې اوبو د دغو کډوالو جسدونه د دوی د ایوالیک او د کلی سواحلو ته ور وړي وه. رپورټونه وایي چې په دې کې د ښځو او کوچنیانو مړي هم و چې هویت یې لا نه دي څرګند کړي. د ترکیې خبري اژانس ویلي چې دواړه بیړۍ په طوفاني اوبو کې سوري سوي وې او دغه کسان غرق سوي وه.
سلام پختونخوا
زموږ غل از مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ترهګرو ته به د دې اجازه ورنه کړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دی او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمول کې مثبت رول ولوبوي.
Pakistan will continue to play a positive role as an important member of OIC and a friend of both Saudi Arabia and Iran.
کڅم د چنن د کاشغار او د پاکستان د گوادر ترمنځ اقتصادي رادري پر سر اوسم په پاکستان کې د زینو سیاسي ګوندونو لخوا پر مرکزی حکومت بے باوري پای ته رسیدلې ده. خو د دې پروژې د ګټو په اړه د اقتصادي چارو یو شنن کوي.
پاکستان کې بعد د دې په بنیاد باندې کم از کم یو کروڑ خلک چې دینو د اړتیا په روزګار کې دي.
په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه په قبایلي سیمو کې 8 لاکه او په خیبر پښتونخوا کې 25 لاکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې زیات تعداد د انجونو دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر وایي
70% سکول د موږ د جنکو جوړو او 30% موږ د لکانو جوړو چې د ریشو برابر شي.
پروانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د نور راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د دې غلارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شي چې پاتې ده mashalradio.com. د مشال رادیو لمړي سرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې اوس زو اسلام آباد ته. د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار هم په خیر. رابیه زما غاوري فکر کوم په ټلیفون کې څه ستونزه ده. بیا به حضور ته وکړو چې له رابیه سره په تماس کې سو او دا وخت رابیه زما سره د ټلیفون پر لیکه ده. د سلام پښتونخوا په خبرونه کې زیاتره وخت موږ په لومړي سر کې خپل خبريالان تورځو او له دې څخه د سیمې په اړه تازه حال ټولو وروسته تاسو راپور نورو. رابیه اکرم خان د ټلیفون پر لیکه وسته. رابیه سهار په خیر.
ډیره مننه احمد شاه، تاسو هم سهار پخیر.
مننه ربیه، د پاکستان وزیر اعظم او د هند وزیر اعظم پرون پر ټلیفون خبرې کړي او دواړو دا هوډ څرګند کړی دی چې د ترهګرۍ خلاف به په ګډه مبارزه کوي او ترهګرو ته به اجازه ورنه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. په دې اړه که تاسو حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاه، تیرہ روز وزیر اعظم نواز شریف د خپل هندی هم منصب نریندر مودی سره ټلیفوني خبرې کړې وې او د پټان کوټ د ترهګرو په برید کې پزانی او ماليزیانې د افسوس څرګندونې کړې دي. په دې ټلیفوني خبرو کې احمد شاه د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه د پټان کوټ پر پوځي اډې د برید ذمہوارانو خلاف فوري او د کوټلي کاروایو غوښتنه هم کړې ده. د هند وزیر اعظم لخوا د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې نوی ډیلی د برید په اړه مخصوص او قابل عمل معلومات چې د پاکستان سره شریک کړي دي او وزیر اعظم نواز شریف چې دی هغه په ټلیفوني خبرو کې د دې خبرې باور ورکړی دی چې د حکومت به فوري او فیصله کون کاروایی کوي. احمد شاه بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم هاوس د بیان تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي هم منصب سره په ټلیفوني خبرو کې د پټان کوټ په برید غم راضي کړی ده او د هند وزیر اعظم ته دا باور ورکړ چې پاکستان به د هند حکومت لاړه خبر کړی شوی د معلوماتو په بنیاد تحقیقات کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې وسلوال د پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو عمل د خرابولو کوشش کوي. د بیان تر مخه چې دواړو وزیر اعظمانو په خپل منځي تعاون ترهګرۍ د مخنیوي عزم څرګند کړی دی.
ډېر مننه رابعه، زموږ سره د تازه معلومات شریکولو ښه ورځ ولرې.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو،
حجرا په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوري چې پته د مشال رادیو .com، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال باندې راځي. پروان خبرونه کې تاسو ته د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ سندري هم لرو. تاسو کولای شئ چې د سندرو لپاره بیل ځانګړي خبرونه د خبري او سندري هم واوري او په هغه اړه تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړئ او سندري درته واورو موږ په هغه اړه باندې. اوس موږ هڅه کوو چې په پېښور کې ل خپل خبريال زلاند یوسف زی سره تماس ونیسو. خبر دا دی چې د پاکستان د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال کې دای سنن پېښور ته ولاړ سي او نوموړی د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره ملاقات وکړي. د ملاقات موضوع به د گوادر کاشغر لارې په اړه وي، ځکه چې د راپورونو له مخې تر اوسه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پاکستان پر مرکزی حکومت په دې اړه بے باوري څرګندوي او وایي چې د کاشغر گوادر لارې په اړه تر اوسه پورې له دوی سره کافی معلومات نه دي شریک کړي او په دې پروسه کې شفافیت نشته. له نوموړ سره به اورسته خبرې وکړو، خو تاسو پام د راپور پر لور راګرځوم. پاکستان وای د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندیشمند دی او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمول کې مثبت رول ولوبوي. دا خبر په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. نوموړی دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ رامنځته شوي کړکیچ وروسته د عربي نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. دا چې د سعودي او ایران ترمنځ به د روان کړکیچ پر پاکستان څه اغېز وي او له دوی سره به په اړیکو کې څه ډول انډول ساتلی سي، په دې اړه دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. سعودي عرب د جنوري پر دوهمه نیټه د شیخ نمر النمر په نامه د یو شیعه دیني مشر په ګډون 34 کسان اعدام کړل، چې تر هغه وروسته په تهران کې قهرجنو مظاهره چانو د سعودي سفارت ځینو برخو ته اور ورته کړ. تر دې ګام وروسته سعودي له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. ورپسې بحرین، سودان او کویت هم له ایران سره د سفارتي اړیکو پرې کولو او متحده عرب اماراتو بیا د کمولو اعلان وکړ. که څنګه په سعودي کې د شیعه دینی مشر شیخ النمر د اعدام په ضد په پاکستان کې مظاهره وسوې، خو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون پارلمان ته په وینا کې وویل چې پاکستان به هڅه کوي څو د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو غړي په حیث د سعودي او ایران ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي.
We do hope that the two countries will be able to restore relations through
مونږ هیله لرو چې دواړه هیوادونه به زر د خبرو اترو د لارې اړیکې بیا ورغوي. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې ناامني ده، د اسلامي هیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره ښه پیغام نه لري. پاکستان با د اسلامي هوادونو د سازمان د یو مهم غړی او د سعودي او ایران د ملګری په حیث هڅه کوي چې د دواړو هوادونو ترمنځ فاصله کم کړي او اړیکې ښه
کړي.
سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم د سعودي او ایران ترمنځ په سیمه کې نیابتي کړکیچ له مودې راهیسې روان دی، خو د سخت دریځي مفکورې او د داعش او نورو ترهګرو ډلو رامنځته کېدو حالات ډیر زیات کړکیچن کړي دي. سعودي په دا وروستیو کې د ترهګرۍ ضد یو نړیوال ائتلاف جوړولو اعلان هم وکړی چې د پاکستان په ګډون یو شمېر سنی اسلامي هیوادونه یې غړیتوب لري. دا چې د پاکستان غړیتوب به د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ کې ایران ته څه پیغام ورکړي، په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي
پاکستان یې تو ضرور کہہ رہا ہے کہ وہ اتحاد میں شامل ہے، لیکن
پاکستان خدا ضرور وایي چې په دې اتحاد کې شامل دي، خو خپل فوج پر دې نشي راضي کولای چې په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. نو زه فکر نه کوم چې په دې لړ کې به فوج په عملی توګه د برخه اخیستو په حق کې وي. بلخوا ولس به هم ونه غواړي چې پاکستان دې په فعاله توګه په سعودي اتحاد کې برخه واخلي. بل خبره دا ده چې د ایران او سعودي د کړکیچ له کبله به اوس دغه اتحاد پر خپلو پښو ونه درېږي.
دا چې پاکستان به اوس د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې څه ډول توازن ساتي، پروفیسر عسکری زیاتوي چې دا به د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج وي.
جہاں تک فائنینشل سپورٹ کا تعلق ہے وہ سعودی عربیہ سے پاکستان کو زیادہ
تر سوچ د مالی ملاتړ خبر ادا نو هغه د سعودي لخوا پاکستان ته زیات ورکول کیږي. خدا وخت په هیواد کې دننه د پاکستان پر حکومت ډیر زیات فشار دی. کچېره سعودي پاکستان لزان سره یو ځای کول غواړي، نو بیا به هم ولسی فشار داوي چې پاکستان له دغه جګړې څخه پرهیز وکړي او پر خپل ځای پاتې شي.
که څه هم له اوږدې مودې راهیسې د سعودي او ایران ترمنځ په څه نا څه ډول ترنګلتیا دوام لرلی او دواړو هیوادونو هڅه کړې چې خپلې ګټې په نورو هیوادونو کې هم خوندي وساتي او ځینې کړي یو د بل په ضد وکاروي، خو اوس دا ترنګلتیا په جدي کړکیچ بدله سوې چې د سیمې پر هیوادونو سربیره د نړۍ سترو طاقتونو هم د دې کړکیچ د پر امن حل ژغ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د چین د کاشغر او د پاکستان د گوادر ترمنځ د اقتصادي راهداري پر سر اوس هم په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا پر مرکزی حکومت بے باوري پایته نه درسیدلې او د دې پروژې پر شفافیت او تفصيلاتو شریکولو ټینګار کوي. د اقتصادي چارو د شنونکو له تحقیق سره سم کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د 15.5 ارب ډالرو پروژه ده چې د توانایي سړک، د ریل، د پټلۍ او د فایبر اپټیک کیبل په ګډون به پر یو شمېر نورو څانګو کار ترسره کیږي. دا چې د اقتصادي راهداري پانګه به چیرته لګیږي، اسرار العالم مومند په خپل رپورت کې د ململ هڅه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو اونۍ مخکې د بلوچستان په ژوب سیمه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځ لارې پرانیسته وکړه، خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکراموتی وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اصل کې سړک او ریلوی پټلۍ ده چې چین یې د خپل صوبې سینکیانګ د پاکستان گوادر او بیا منځنۍ ایشیا ته رسول غواړي. خورده په خبره مسله دا ده چې د پاکستان د ټولو صوبو زیاتره خلک او سیاستوالان وایي چې د راهداري زیاتره برخه دې د دوی له سیمو تېره کړل شي. اکراموتی وایي د پاکستان دننه په اقتصادي لار به شاوخوا $12 خرچه راځي.
دا د سینکیانګ صوبه ده د چین، هغې پورې هغوی سړک راوستی دی او د هغه کې ریل هم شته. نو هغه سړک او ریل دی بوتله غواړي تر گوادره، نو گوادر نه اخوا به به هغوی لکه سمندري تجارت کوي او دا د ټولو نه ارزان تجارت دی د چین او سنټرل ایشیا لپاره. په دې کاریډور به صنعتونه جوړېږي او صنعتي ښارونه به جوړېږي. پاکستان کې به د دې په بنیاد باندې کم از کم یو کروڑ خلک چې دي نو دغه ته روزګار ملایي یا بوتا دغه روزګار فواید ملایي کی دي زیات تجارت فائدہ بوتا ملایي یو کروڑ خلک جوړی کی راغی نو یو کروڑ مطلب دار چې پنځه کسان په کور باندې واچوونه پنځه کروڑ خلکو ته فائدہ رسی او هغه به د غربت نه بر نه دي صرف بلکې هغه به د میډل کلاس پر نه وي نو دا یو غټه فائدہ ده دی فائدہ کې بلوچستان هم وای سند هم وای او خیبر پختونخوا هم وای چې موږ ته زیات نه زیاته فائدہ وشي
بلخو د پیښور یونیورسيټي د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ظهور خان وای د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې شپږ رویا ده چې پکې سړک ریلوی لاین او انرژي لاین شامل دي ظهور وای دا د شپږ 50.4 ارب ډالرو پروژه ده چې پکې تر ټولو زیات 3.8 ارب ډالر د توانایي 15.9 ارب ډالر د سړک 3.5 ارب ډالر د ریل پټلۍ او گوادر بندرگاه لپاره 0.5 ارب ډالر ایښودل شوی دی دغه په خبره که څه هم د نمر او هوا نه به توانایي پیدا کولی شي خو تر ټولو زیات کار به پر دې کیږي چې له کویلې څنګه توانایي ترلاسه کړل شي ظهور وایي د راهداري پروژې تر مخه توانایي به د پاکستان پر ځمکه پیدا کیږي او هم د دې هیواد دننه به کارول کیږي
د شپږ دغري خو د ټولو نه زیات غټ لوکیشن چې دی نو د انرژي لپاره دی بیا ورپسې روډ لپاره دی بیا ریل دی بیا ماس ترانزیت سره شامل دی ټوله منصوبه چې کومه ده چې دا په شپږو مدونو کې ده کنه نو هغه د دې ټول 56.7 بلین یا تاسو چې راوند کې ده چاینیز شیئر چې کوم دی نو هغه 46 بلین راوند اباوټ راځي پاکستان هم دې سره زموږ ډومېسټک شیئر چې دی نو دا 18.1 بلین ډالر دی د نور انرژي ته د ټولو نه زیاتې لوکیشن دی 33.8 بلین دی او پسې دا غینه پر روډ ته 5.9 بلین دی ریل دی 3.7 بلین دی او ماس ترانزیت دی هغه پر 1.6 بلین دی او گوادر دی هغه 0.7 بلین دی او د فایبر اپټکس په چې کوم دی اوسه پورې لوکیشن هم صفر دی فردر
د پیښور یونیورسيټي استاد زیاتوي که د گوادر کاشغر پروژه کامیاب شوه نو له دې به دومره توانایي پیدا کیږي چې پاکستان یې بیا نورو هیوادونو ته هم ورکولی شي همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې اقتصادي کارپوه اکرام هوتی هم کوي او وایي د اقتصادي کوریډور نه به یوازې د پاکستان شاوخوا 5 کروڑ خلکو ته ګټه ورسیږي
اسرار الله مومندو چې تاسو ته د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري او د دې د لګښتونو په اړه معلومات ترکول لکه څنګه چې موږ مخکې هم ذکر وکړي امکان دی چې نن د پاکستان د منصوبه بندي او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال پېښور ته ولاړ سي او هلته د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره پر همدې موضوع خبرې اترې وکړي دا وخت د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزی زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی زلان یوسفزی سهار په خیر زلان سبزی په دې اړه تازه معلومات زموږ سره شریک کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري په اړه څه بحثونه روان دي
ډیر مننه جی دا بالکل د خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی هاوس ته راغی پر مخ نن د وفاقي وزیر چې کوم د منصوبه بند پر مخ ته وفاقي وزیر رسن اقبال دا باندې په خبرتو دراتلو امکان نه او که هغه په خبرتو راغی نه هغه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره ملاقات کوي تیرو سور ودو کې چې وزیر اعلی کوم بیان ورکړی دی د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه چې وفاقي حکومت غني د پښتنو او بلوچستان سره درغلي کوي یا نو غواړي چې د راهداري کوم د مرکزی لار له هغه په دې غاړه باندې راشي او شانتۍ ټول پنجاب ته وړي په دې غاړه باندې وزیر اعلی تیرو ورځو کې ډېر سخت سخت بیان ورکړو نو په هغه اړه د وزیر اعلی په تمات کې غوښتو کوشش کوي وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سو سو واري ویلي چې سن اقبال راځي نو هغه په کار جزان سره پورا ثبوتونه راوړي او پورا هغه مواد او نقشې راوړي چې هغه مونږ هغه دا ثابت کړي چې مونږ به دا راهداري په مغربي لار باندې وزي او په دې کې به دا د شانتۍ شاملي او وزیر اعلی پر خټک ویلي کچري هغه غړي خبرې هغه کې چې دا وزي او مونږ تاسو یقین درکونی مونږ په هغه باندې هیڅ یقین کول ته تیار نه یو د دغه ترڅنګ چې موږ بیا نور سیاسي چې کوم ګوندونه لري په خیبر پښتونخوا کې د اړې چې کوم رد عمل لري ته وګورو نو تیر ورځ د جماعت اسلامي امیر مشتاق احمد خان هم یو خبري غونډه ته وینا کړې ده او په هغه کې هغه ویلي دي چې کوم وفاقي حکومت ته اړې په کاشغر گوادر اقتصادي راهداري باندې کوم نه نو واضح بیان نه ورکوي او د دې مطلب دا دی چې اغي دغه چې کومه اسانچاوي دي دغه چې کوم مرکزی راهداري ده دا اغي پنجاب طرف ته اړوي او پښتانه او بلوچستان د دې نه محروم ساتل واړي او مشتاق احمد خان دا ویل چې د جمعې پر ورځ باندې هغوی منصوبه لري چې د گورنر هاوس مخې ته کوم نو یو احتجاجي ناشته وکړي، او که چېرې په دغه احتجاجي ناشته باندې چې کوم نو وفاقي حکومت اکشن وانه غوښتل، نو د هغې وروسته بیا هغوی دا منصوبه لري چې تر اسلام آباده پورې لاریونو کې او د پارلیمنټ هاوس مخې ته کوم نو هلته کې احتجاج پیل کړي. دغې تر څنګ تېره ورځ بیا په د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې کوم دننه هم یو خبري کانفرنس کړی دی چې په هغې کې هم هغه د وفاق لخوا چې کومه رویه چې کوم سلوک خپل کړی شوی دی په دې اړه باندې په کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه په هغې باندې ټکونه کړي دي، او دا یې ویلي چې قومي وطن پارټي چې کومه ده هغه به د صوبې ټولو ګوندونو سره او د صوبې پولیس سره چې کوم دننه د کاشغر گوادر په دې اسانتیاو ترلاسه کولو کې د وفاق خلاف ولاړوي، او چې څه قسمه ګام نور سیاسي ګوندونو چې تینو دي ورسره هم ملګري وي. دا راکان چې راشو موږ عوامي نشتل ګوند هم تېره ورځ یو خبر پاڼه چې کوم دننه مرکزی سیکری اطلاعات چې کوم زاید خان هغه خبره کړې وه اسفندیار ولی له طرف نه، چې په هغې کې هم اسفندیار ولی دا ویلي چې وفاق ګنې دا منصوبه نه لري چې په خیبر پختونخوا د بلوچستان په سیمو باندې دی د کاشغر گوادر چې کوم اقتصادي لار ده دا مرکزي لار اولس ته راشي. عوامي نشتل ګوند هم دغه اختار ورکړی دی چې که چېرې د خیبر پختونخوا اولس له دې اسانتیاو محرومه پاتې کړی شو نو دوی به هم درون احتجاج کوي د وفاقي حکومت خلاف. بیا د جمعیت علما اسلام فلرحمان ډلې ذکر وکړو، نو جمعیت علما اسلام فلرحمان ډله هم فلرحمان یو ورځ وړاندې چې کوم دی نو په دې اړه باندې خبرې کړې وي، او سبا فلرحمان ډله هم دا پلان لري چې په دې اړه باندې د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو یو غونډه چې کوم دی نو هغه راوبلي او هغه کې مختلفو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده چې هغوی ورسره اتفاق وکړي.
صحیح، ډېره مننه، ډېره مننه زلان یوسف زیز مر سره د تازه او تفصیلي معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارې الف لام تر مخه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې په لکونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. په زیاتره سیمو کې دوی استادان لري او یا بیا په سکولونو کې د سهولتونو د نشتوالي له وجهې ماشومان سکول ته تګ پرېږدي. د ماشومان سکولونو ته د نه تګ لاملونه څه دي او دا چې حکومت په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي، په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د غیر سرکاري ادارې الف اعلان دی او رپورت تر مخه په خیبر پښتونخوا کې سناسه 25 لکه ماشومان سکولونو ته نزي. زیاتره داسې ماشومان د صوبې په کوهستان، تورغر، ټانک او هنګو ضلعو کې دي. بلخوا دغه اداره وایي په فاټا کې سناسه 8 لکه ماشومان د سکولونو بهر دي، خو زیاتوي په قبایلي سیمو کې دغه شمیره زیاتېدای هم شي. د پېښور او فاټا لپاره د الف اعلان کوارډینیټر عمر اورگزی بیا وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په دغو ماشومانو کې زیاتره شمیره د نکو دا چې سکولونو ته نزي.
زموږ سره دا چې کوم زموږ شمیرې دي دې مطابق 25 لک مشمان په خیبر پختونخوا کې او سکول دي، چې دا اور اول 20% جوړیږي د پاکستان لیول باندې. او بیا دي کې موږ سره فاټه کې موږ سره تقریبا 8 لک مشمان اوټ اف سکول دي. د فاټه حواله سره موږ سره 78% مشمان جنکې چې کوم دي دا اوټ اف سکول دي.
13 اونۍ د پاکستان وفاقي وزیر محمد بلیغ الرحمن کامی سمنے ته ویلو وو په ټول ملک کې 15 لک مشمان سکولونو ته نزي. په دغه کې زیاتره د هغو سیمو سره تعلق لري چیرته چې خلک د کډوالۍ او بیکورۍ په ژوند کولو مجبور دي. د خیبر جنسی د خیر خیګړې یو کارکونکې ناهی د پردې وای بیکوري د قبایلی سیمو د ماشومانو تعلیم سخت زیانمن کړي دي.
ایکستریمیزم خو واپس موږ ستو نه ستولي ګلونو چې کوم اسکول لازم نه هغه چې کوم نه راته باقي خلک د یری نه او د وغنن چې کوم نه خپل بچي اسکول ته نه لېږي. او بل دا دی چې د اپریشن په وجه د پلیسمنت شو نو هغه پلیسمنت کوم چې کوم دی نو زمونږ ماشومان ډیر په سفر شو پدی.
الف اعلان په خپل رپورت کې د اهم وای یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 21000 استادانو کمی دی، او په سکولونو کې د استادانو د کمی، د سہولتونو د نشټوالي او د پنځم جماعت وروسته د سکولونو نشټوالي ماشومان په سکولونو پرېخودو مجبوروي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو .com. د سهار 9:30 بجې سوي. اوس تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلی د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف یې ټینګار کړی چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم په ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. مودی ذاتوي په دې لړ کې پاکستان ته ځانګړي او د اقدام وړ معلومات سپارل شوی دي. دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتر تر هغه وروسته خپور شوی کله چې تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نوموړي ته ټلیفون وکړي او د هندي پوځیانو پر وژلو یې غمرازي ورسره څرګنده کړه. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. په اسلام آباد کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیر وایي چې هیلري د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوال دوسیدو مدت 2 کاله نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به ورسي پریکړه د پاکستان کابینه کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي په هلمند کې یو عسكر وژل شوی او 2 تنه نور ژوبل شوی دي. د پینټاګون یو ویان پیټر کوک پر نوول چې د امریکا د پوځ یو عسكر د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې لخبل او افغانو همکارانو سره د روزنی مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل شو او 2 تنه نور ټپیان شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلو پر زیات کنټرول او خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. اوباما پرم په سپین ماڼۍ کې وویل چې په دې اړه د غلي پاتې کېدو لپاره فلمې باید پای ته ورسیږي. نوموړي څرګنده کړ چې پر وسلو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره له خپل صلاحیت کار اخلي څو دا خبره کانګرس ته ولاړ نه شي. او لږ تر لږه 4 غیر قانوني کډوالو مړي وروسته له هغه وموندل شول چې کښتۍ یې د مدیترانې په سمندر کې ډوبې سوې. دغو کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي. ترکی چارواکو پر نوویل چې اوبو د دغو کډوالو جسدونه د دوی دوو سواحلو ته وروړي وه. دا مهم خبرونه لندیس تاسو واوریدي. اوس ورسیږي د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستي دي. تاسو یې هم اوریدو ته رابولو نو راځي چې ورته غوښو دا تاسو او دا هم د سراج زهیر لخوا د پاکستان کورنۍ ورسپانو اداريو ته کتنه.
نن د پیښور نخ پریدون کی آجر سپن خپل ادریه کی په پاک چین اقتصادي رهداري باندې لیک کړی دی او وای چی په دې منسوبه باندې جمعیت علماء اسلام فیډلی سبا په پیښور کې ټولګوندی زغونډه رابل لیدا او د غرنګ جماعت اسلامي هم په 8 جنوري د دې پر ضد درنی ورکول اعلان کړی دی. تر یې مخ کی وای هم دارز عوام نیشنل ګوند هم په دې منسوبه باندې تحفظات لري او پاکستان تحریک انصاف او نور سیاسي ګوندونو هم وخت په وخت پدې منسوبه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. ورسپن زیاتوي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د نورو سیاسي ګوندونو وینا ده چې د کوم سړک یې په بلوچستان کې پرانیسته کړې ده هغه د پاک چین د اقتصادي راهداري د سر برخه نه ده او دا شن په هزاره کې چې په کوم سړک کار پیل شوی دی په هغه باندې هم د صنعتي ترقۍ لپاره سهولت په نظر ناراضي. خو د دې په پرتله په پنجاب کې د تیریدونکو سړکونو په برخه کې ایل این جی د بجلی پیداوار گیس پائپ لائن اپٹک فائبر صنعتی پارکونه ریلوے لائن او دغشن اقتصادی زونونه هم شامل دي. د اداري په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف سوسوار ویلي دي چې په دې منسوبه به د ټولګوندی غونډې د فیصلو پر رڼا کې عمل درآمد کولې شي. خو د سیاسي ګوندونو په دې منسوبه باندې ګوتې راپورته کول د انسان په ذهن کې شکونه او سوالونه راپیدا کوي. نو په کار ده چې حکومت د دوی د تحفظاتو لرکولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د سیاستوالو اندېښنې لری کړي او دا شند پلاننګ کمیشن او د نور متعلقه ادارو ذمہواری جوړیږي چې د دې منسوبې تفصيلات په ویب پاڼه ورکړي چې دا رنګولسته هم د دې منسوبې په حق له معلومات ترلاسه شي. د دې ترڅنګ مشرق روس پاڼه خپل ادریه کې وایي چې د ترهګرۍ نه متاثر د قبایلي سیمو د ځوانانو ترمنځ د لوبو د مقابلو لپاره فټا یوت فیسټیوال تبیا کول د حکومت یو ښه ګام دی. ادریه وړاندې لیکي چې وکتل شي نو هم د صحتمند لوبو ذریعہ باندھے پفاٹا کی دامن لار ہواری دیشی اور سمر چیلو بھی زیادتی ہمرا بزوانان لوت رہ گرے اور انتہا پسندے نہ ڈڑک کوی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ ژورنال رسپانې په لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د هند په پټانکوټ کې وسلوال برید د دغه هیواد د امنیتي ادارو کارکردګي د پښتنو لاندې راولي. وزیر اعظم نریندرا مودي به هم د پاکستان سره د تعلقاتو په وده کې د مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د انساني حقونو د څار اداره هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره د مستقبل په اړه هر ډول فیصله کې د ښځو د شاملول ډېر مهم دي. منور شاه د دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال د هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا په حواله لیکي چې د هند په پټانکوټ ښار کې د دغه هیواد د هوایي ځواک په مرکز د برید وروسته تر درې ورځو دغه مرکز کې د وسلوالو لټون جاری وو. دې پیښې د هند د امنیتي ادارو کارکردګي د پوښتنو لاندې راوستې ده. دا راز د دې وسلوال برید نه پس د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي لپاره به هم د پاکستان سره د وړاندې په شان تعلقات قائم ساتلو کې مشکلات وي. وال سټریټ ژورنال لیکي د 13 دسمبر په 15مه نیټه نریندرا مودي لاهور ته یو نه اعلان شوی مختصره دوره وکړه او د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره یې د شخصي تعلقاتو سرګندونه وکړه. خو د دې برید نه پاس په دواړو هیوادونو مشرانو ته دغه ډول تعلقات جاری ساتل ګران شي. ورځپاڼه لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې تعلقاتو وده کړې او د روانې میاشتې په اخره کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په دوه اړخیزه مسلو خبرې کیدونکې دي. په یعنی حال کې هندي او پاکستانی رسنۍ وایي وسلوال د امن د خبرو مخه نیول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بد اعتمادۍ ماحول پیدا کول غواړي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ د سیړونکو لخوا وای افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د هیواد د سولې په عمل کې به خزي هم وانډ لري. نو په کار دی چې د لړکې کیدونکې د جنوري په 11مه نیټه ممکنه خبرو اترو کې خزي شامل کړي شي او ثابت کړي چې خزي د دې هیواد په مستقبل کې برخه لري. د انساني حقوقو کارکونکو اندېښنه لري چې افغان حکومت به د طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د خزو حقونه لپامه وغورځوي. هیومن رائټس واچ وای تیر کال د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشوې خو خزه پکې نه وی شامل کړی شوې. ولسمشر اشرف غنی د دغه نه پاس د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ته ویلي وو دوی تر هغه خزو ته په دې عمل کې د شاملېدلو زحمت نه ورکوي تر کومه چې پکې د دوی د شاملېدلو لپاره مناسب وخت نه وی راغلی. یاد اداره وای په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره د مستقبل په اړه هر ډول فیصله کې د خزو شاملول ډیر مهم دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عربستان حکومت څرګنده کړی چې ایران سره د دې هیواد د سیاسي اړیکو خرابوالی به د شام یا سوریې د سولې پر مذاکراتو ناوړه اغیز ونه کړي. ټاکل شوی چې روانه میاشت د شام د حکومت په شام کې د اپوزیشن یو شمېر عربي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي په جنیوا کې د شام د بحران د حل پر لارو خبرې پیل کړي. ایران او سعودي تر دې مخکې هم په شام کې د سولې لپاره په نړیوالو مذاکرو کې برخه اخیستې خو د مخالفو خواوو ملاتړ کړی دی. په دې اړه فرشته جلازی د ریټرز خبري اجانس پر حساس د راپور جزئیات تاسو ته ورکوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریه لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سټیفن د مستور سره خبرې کړې دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اجانس د الجوبیر په حواله ویلي چې په سیمه کې روان سیاسي رانجيبه د سوریه د کړکیچ د حل لپاره د ملګرو ملتو د سازمان پر هڅو ناوړه اغیزونه کړې. هغه وروستۍ لانجې به چې د سیمې پر حالاتو یې منفي اغیز کړی دی د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغیز ونه کړي چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کیږي. خو الجوبیر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې په راتلونکي کې هیڅ ډول رول نه لري. په دې ایران کې د سعودي عربستان پر قونسلګری د قهرجنو خلکو تر حملې وروسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پرې کړې او متحده عرب اماراتو هم د سیاسي روابطو د محدودولو پرېکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. داسې اندېښنې شته چې شایي په وروستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریې په اړه مذاکراتو ته خنډ پېښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریې د حالاتو په اړه مذاکرې وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤول میخایل ژکیو پرون ویل په سوریه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ خبرې پلان شوي او زموږ پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به یې په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میسټورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ییزې لانجې به د سوریه د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغیز نه کوي. د میسټورا وویل په سیمه کې له روانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بل موقع ضایع کړو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسو غوږ نیولی دی او سم د هارون بادشا په غږ کې د دې سندرې اوریدلو پر لور تاسو پام راګرځو. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسو غوږ نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد پر سرحدي سیمو او بخښي د مشال رادیو دغه خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدلای سي. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي چې د سعودي عربستان له ائتلاف سره د ځای کېدو لپاره د دوی پریکړه حتمی سوې نه ده، خو په دې اړه یې څېړنې روانې دي. د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې افغان حکومت د هر هغه هیواد له هڅو ملاتړ کوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یې ترسره کوي، خو د سیاسي چارو کتونکي بیا وایي که چیرې افغانستان د سعودي عربستان د نوي ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي په هیواد کې به دننه یو شمېر حساسیتونه راوپاروي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی پراپور کې واوري.
سره له دې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له جوړېدو نږدې یو میاشت تیریږي، خو لا هم په دې ائتلاف کې د غړیتوب لپاره د افغان حکومت دریز نه دی معلوم. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سعودي عربستان له دې ائتلاف سره د یو ځای کېدو لپاره د دوی پریکړه نهایي شوې نه ده، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اهمیت از ائتلاف و چگونگی
د دې ائتلاف اهمیت او د اهداف سره ولې هغه موضوعات دي چې تر سیړنې او د حکومت تر غور لاندې دي، خو تر اوسه مو وروستۍ پریکړه نه ده کړې. کوم سوالونه او اړ موضوعات چې موږ مطرح کړي تر اوسه مو ورته دقیق ځواب نه دی موندلی. وروسته له هغې چې دقیق ځواب ترلاسه کړو مونږ به خپل موقف روښانه کړو.
د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان کال د قوس میاشتې په 24مه نیټه جوړ شو. په دې ائتلاف کې سعودي عربستان، اردن، عربي متحده امارات، پاکستان، بنګلادیش، ترکیه، لبنان، لیبیا، مالدیف، مالی، نایجیریا، یمن، فلسطین او یو شمېر نور هیوادونه شامل دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې دغه ائتلاف به په افغانستان کې هم د تروریزم ضد عملیات ساري. سعودي عربستان له افغان حکومت هم تنه کړی چې له تروریزم سره د مبارزې په ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. خو د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د دغه ائتلاف هدف دا دی چې د مذهبونو او قومونو ترمنځ واټن رامنځته کړي. د چارو کارپوه متي الله خروجی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې له بیړي کار وانخلي.
د افغانستان حکومت لازم ده چې د عقل نه کار واخلي او د افغانستان د قومونو ترمنځ او د مذهبونو ترمنځ هغه سرشت او هغه یووالی چې موجود ده هغه په نظر کې ونیسي. بعدې سازمان کې شامل شي. وګورئ دغه سازمان چې سعودي عربستان ته پیشنهاد کړی یګانه هدف یې دا ده چې د مذهب د حنفي مذهب مخالفین تکول دی. دغه ائتلاف کې شاملېدل د افغانستان د یوې طرفې له منځه وړل ده او افغانستان یو حالت ته وړي چې دغه جنګونو نه بل جنګ مذهبي جنګ ته به افغانستان کش کېږي او که چېرې په افغانستان کې مذهبي شخړه پیدا شو د دې لمنه ټولول بیا ډېر مشکل دی.
نوموړي همدارنګه د افغانستان او ایران اړیکو ته په اشارې وویل که چېرې افغانستان د سعودي عربستان د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي نه یوازې د ایران بلکې د یو شمېر نورو هیوادونو اړیکې به هم خراب شي.
دا مشال ریډیو ده.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار وایي چې هیله لري د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوه کاله نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ پریکړه د پاکستان کابینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2015 کال د دسمبر پر 1 نیټه په پاکستان کې د اوسېدونکو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسېدلې ده. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اسلام آباد راکوي.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د 13 په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 10 لکه افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس د فیډرل کابینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي نو چې دی به دوه کاله کوي که یو کال به کوي خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوالو سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشت دي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمله د غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي نو هغه په ځواب کې وایي
اوس چې کوم دی اوس یونیسیار دغه رنګ پروګرام نه لري.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیر موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د راجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمې وروسته د دوو نور کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غزول کېږي.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د پالیسین کلی اوسیدونکی حافظ شاهین الاسلام له ماشوموالي په دواړو سترګو روړوندې، خو بیا هم د میرالی په الیمنټري کالج کې د قاري استاد په توګه کار کوي او د ځان او بچان لپاره روزي ګټي. نوموړی وایي په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز عملیاتو وروسته په ګډ کاډ کولو مجبور سو، خو اوس له حکومت غوښتنه کوي چې بیرته خپل کلی ته د تلو اجازه ورکړل سي. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود خبرې کړي او دا راپور یې پر جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
حافظ شاهین الاسلام یای چکل ضرب ازب اپریشن لگیا شا بیا د کورنا لره بره او د کور د ننا د توپ غنډوری راته لگے دل چاو د دل نه پوی دو چمرو کا پاته کی جو
ضرب ازب اپریشن چکل شری شو مش کو کلی شو مش کرے ته بغیلے ارتلے د میز ویل کے ډیر وشال ډیر تکلیف میز بنت شو دا مخصوص اول تیار میز نه را بالکل بوته کوین کی نه و ختم ہی چې باسه نه زندگی اخیری لا مارو
مجبور شو د بنو سرن رجدے با کاخیل کیمپ تا مو کڈے وکڑے پا کیمپ شے سپرے تیرے دل او د خپل کلی کور ارمونی سرن کاوان دا ہن دے دوینا وار وائے
دے بیر کلینا چی بے با کاخیل کیمپ تا لوٹنا تو رئیس اختی خدا چی نائی بے نب ملاو دے بے بے دیر تکلیف اندر اصن میں ملاو دو خو با کاتور رشے بے ملوی با کاتور شے بے جگی مالو کانا خپل سری بے لمبارت لو ملاو دو بے چی دا حالات میں خپل کلی وہ دیکھ ارمون میں وہ جڑل خپل وطن د خور خوشحال کی دم تکلیف مشتے گا.
حافظ شاہین الاسلام دا وقت د قطبی وزیرستان کلی ادکتا بیرتا تلل آئے د بل چا سرا وہ سی جی چروا کی اجازت نور کوی چخپل کلی پالیسین تا لاڑشی پدا غابا رکشے یہاں ارمون جن خبر تا غوجوان سے
زو چکی من دے دا کے تلوڑ لے ایس ہم بھی خپل نے کرائی سے ایس ما خپل پالیسین تن بریج دی
حافظ شاہین الاسلام دے حکومت نا غشتنا وکڑا چھ دما سرا دے کلی ٹول و سے دون کی دے خپل کلی پالیسین تا زرکی ور پریش دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
او سمستا سو پام دا پښتو ادب په اړه د راپور پر لور اګرځوم. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په علمي او فرهنګي چارو کې د ځوانانو ونډه ډېره سوې او پر شعر او شاعري سربېره ځوانان اوس مهال نثر لیکي او په بیلابیلو برخو کې علمي څېړنې کوي. د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
کرکتونکو فرید الله قربان وایي چې اوس مهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتاً په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی هغې دپاره ډېر اثار وژباړل شول.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوستیو ځوانانو په منځ کې مطالعه د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغوی چې په علمي موسساتو کې درس نه وایي هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
د خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اند کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډیږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي.
یو وخت په خوست کې ادبی غونډه ټکنۍ وی، بیا د ځوانو شاعرانو او نظم شاعرانو چې نه کاله مخکې پیل شو په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېز یې کړی دی.
د یادونې وړ ده خوست کې دا مهال د شیخ زاید پوهنتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسې، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتون کې وایي کچېر دا ټول بنسټونه پښمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي یاد ولایت کې به په علمي او فرهنګي برخو کې لاستراوړنی او پرمختیاوي نوري هم ډېر شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونی مبجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې تاسو پام د فیاض خشکی په غږ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم.
روانم حوصله می کلوی تلې پاسې دلې، روانم حوصله می کلوی تلې پاسې دلې، اخر می د همت نا مرحله او شرمې دلې، اخر می د همت نا مرحله او شرمې دلې، روانم حوصله می کلوی تلې پاسې دلې، روانم حوصله می کلوی تلې پاسې دلې. ساقی بات زاڑ نویرندانو بے تسرا، پیالے بمات دلے گستاخ خوب کے دلے، پیالے بمات دلے گستاخ خوب کے دلے، اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے. آشنا پو محبت کی حقت ما مرحلہ، آشنا پو محبت کی حقت ما مرحلہ، زستان شرم دما زمان شرم دلے، زستان شرم دما زمان شرم دلے، اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے. We'll be right back.
جوڑ پا محفل کی تاشنا پتا نظرو حمزہ جوڑ پا محفل کی تاشنا پتا